د مشال ریډیو په یو بل غړې کې ستړي مشه په پیښور کې د سهار لس بجې شوې د لس نه تر یوولس بجو په دې غړې کې هم زه منور شاه ستاسو کوربه یم. تمه لرم چې ورځ به مو نیکمرغه وي. د رواني غړې په اول نیمایي کې درته د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو. په دویمه نیمایي کې دوه هفتوارې خبرونې روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار اورېدلی شئ. خو په سر کې د دې ساعت خبرونه چې نجیب امیر وړاندې کوي.
پرونی جګړې وروسته نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله وضعیت آرام دی. افغان ولسمشر وایي د ترکیې له پانګونې او خصوصي سکتور نه حکومت ګټه اخیستل غواړي. امریکا د روسیې خلاف د نورو بندیزونو لګولو پلان لري. پورا خبرونه د افغان او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د کرمې ایجنسۍ او خوست ترمنځ پر پوله د پرنوی نښتې نه پس نن پر پوله وضعیت حرام دی. که څه هم د پاکستان له لوري د اوربان په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د خوست والي حکم خان حبیبي نن مشال سره د خبرو پر مهال د دې خبرې پخلی وکړ.
جګړه تر ماسپښین درې بجو نه وخته دوام درلوده. سخیله او خفیفه وسلو ډزې کېدلې. د درې بجو نه وروسته جګړه مهار شوه. وروسته په دندې پټان کې د دواړو دولتونو د نظامي رهبرۍ ترمنځ ناسته وشوه. یو کلي اوربند وشو.
افغان او پاکستانی چارواکي پر یو بل د ډزو د پیلولو تورنه پوره کوي. په پرونی جګړه کې دواړو خواته مرګ ژوبله وخته ده. پرون د پاکستان د پوځ لخوا په خبره شوې یو خبر پاڼه کې وویل شول چې د افغان سرتیرو لخوا پر افسي ځواک د برید په نتیجه کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي او پنځه ژوبل شوي. خو د افغانستان چارواکي به ادا کوي چې لومړی پاکستانی سرتیرو د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو برید ترسره کړ او دوی ورته ځواب وایي. افغان لوري وایي په دغه جګړه کې یو افغان سرتیري او یو ولسي کس وژل شوي او درې نور بیا ژوبل شوي دي. د نښتې ځای لرې پرته غرایزې سیمه ده چې ورته خبریالان لاسرسی نه لري. نو ځکه مشال اډیو په ازادانه ډول د افغانستان او پاکستان د چارواکو دعوی نشي تصدیقولی. د بلوچستان چارواکو پرون وویل چې په کوټه ښار کې وسلوالو دوه عیسویان وژلي او پنځه یې ټپیان کړي دي. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما مشال رادیو ته وویل چې د اتوار مازیګر پر سبزل روډ د عیسا نګری په سیمه کې پر موټر سایکل سپاره وسلوالو پر عیسویانو هغه وخت ډزې وکړې چې هغوی په کلیسا کې د عبادت کولو څخه وروسته د وتو په حال کې وو. په وژلو شوو کې یو ماشوم هم دی. د برید ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش قبوله کړې ده. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د اپریل په لومړۍ نیټه په کوټه کې وسلوالو څلور عیسوي وګړي ووژل. پروسږ کال د ډسمبر په میاشت کې د کرسمس په موقع هم په کوټه کې پر کلیسا وسلوالو برید وکړ چې پکې نهه کسان وژل شول. په لاهور ښار کې د سپریم کورټ د یو جج نجم الحسن پر کور د ډزو د پیښې پر ضد د پاکستان د وکیلانو اتحادي نن په ټول هیواد کې د عدالتونو د علامتي بایکاټ اعلان کړی. خو د بلوچستان وکیلانو ویلي چې دوی به احتجاج ونه کړي. د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر کامران مرتضی وویل چې په ټول پاکستان کې پر وکیلانو غږ کړی چې د دوشنبې د ورځې په احتجاج کې برخه واخلي. دوی وایي د جج نجم الحسن پر کور دوه ځله ډزې شوي، یو ځل د شنبې په شپه او دوهم ځل د اتوار په سهار. خو د بلوچستان وکیلانو ویلي چې د پاکستان بار کونسل د احتجاج اعلان نه مني. د بلوچستان بار کونسل یو غړي منیر کاکړ د اتوار په ماښام مشال ته وویل چې تر څو د جج پر کور د ډزو په اړه پوره پلټنې نه وي شوي باید احتجاج ونه شي. خو د خیبر پښتونخوا بار کونسل مشر فدا محمد خان بیا مشال ته وویل چې دوی د پاکستان بار کونسل اعلان مانی او په دې اړه به د پېښور های کورټ د وکیلانو د ناستې په کوټه کې احتجاجي غونډه وکړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د راتلونکي مالي کال بجټ به دوی نه اعلانوي. نوموړي زیاته کړه د حکومت پنځه کلنه موده مخ په ختمېدو ده او دا د انتخاباتو نه پس د نوي حکومت حق جوړیږي چې د راتلونکي مالي کال بجټ وړاندې کړي. په پاکستان کې هر کال وفاقي او صوبایي حکومتونه د جون په میاشت کې بجټونه وړاندې کوي، خو د اوسنیو حکومتونو عیني موده نږدې په پوره کېدو ده او ټاکل شوی چې نوي انتخابات به د سخ کال د جولای په میاشت کې ترسره شي. د افغانستان ولسمشر وایي ترکیه د پانګونې او خصوصي سکتور په برخه کې ښې تجربې لري او افغان دولت په دې برخه کې ترې ګټه پورته کولی شي. ولسمشر محمد اشرف غني پرون دا خبره ترکیې د اقتصاد وزارت د مرستیال فتح متین په مشرۍ د ترکی پانګوالو له یوې ډلې سره په لیدنه کې وکړه. د ولسمشر د ویاندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي پرون مشال رادیو ته په دې اړه داسې وویل.
هیات ترکیه علاقه مندی دارن که در بخش‌های مختلف
د ترکیه پلاوی لیوالتیا و خدا چې په افغانستان کې په بیلابیل برخو کې پنګونه وکړي. افغانستان هم د ترکیه له پنګونې ملاتړ وکړ. د خاغلی مرتضوی په خبره افغان ولسمشر همداراز د پنګونې لپاره د هر ډول اسانتیاو د برابرولو ژمنه وکړه. امریکا پلان لري چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ په سر د روسي خلاف نوي هدافي بندیزونه اعلان کړي. د خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر نیکی هیلی د یک شنبه په ورځ وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د امریکای د خزانه وزیر به دغه بندیزونه نن اعلان کړي. هیلی زیاتوي دا بندیزونه به نیخ په نیغه د هغو ټولو کمپنیانو خلاف وي چې بشار الاسد سره د لوژستیکو سامانونو د مرستې یا د کیمیاوي وسلو د استعمال سره تړاو لري. هغه وایي اوس به ټول دغه بندیزونه محسوس کړل شي، ځکه ټول په دې پوهیږي چې دوی یو قوي پیغام استول او هیله مند چې مقابل لوري دی ته غوږ کېږدي. امریکا، برتانیا او فرانسې د تیرې پنج شنبې په ورځ د شام خلاف هوایي بریدونه ترسره کړي وو. دوی دا کار د شام د حکومت لخوا د تیرې هفتې د کیمیاوي وسلو د استعمال په غبرګون کې ترسره کړي وو چې پکې لسګونو کسان وژل شوي. روس چې د شام د ولسمشر بشار الاسد ژمن ملاتړ کوونکی هیواد دی، ویلي دی چې د امریکې، برتانیې او فرانسې لخوا ترسره شوي دغه هوایي بریدونه د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د چارټر څخه سرغړونه ده او له دې سره په شام کې د شخړې د هواري لپاره د سیاسي حل لارې د موندلو هڅې نورې پیچلې شوې دي. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مولای نجیب عامر د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو نور تفصیل واوري. د خوست او کورم ایجنسی ترمنځ په پولا د افغان او پاکستانی ځواکونو پرونه انخته د دواړو خواو د توافق ترمنځ اوربند شوې ده. پکې کارپوهان دې ته څنګه ګوري؟
دواړو ځواکونو په ځورګونو ولس چې کوم نه غيوب بل سره پرېشتوب دین دي. د جګړې چې کوم نه دا د حل لار نه ده، نو په کار ده چې هغه د خبرو اترو د لارې هغه حل شي.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ویلي د راتلونکي مالی کال بجټ نه اعلانوي. وزیر اعلی پرویز خټک په دې حق لوایي
دا بجټ ځکه نه پیش کوو چې دا د نیکسټ حکومت چې نوی را روان دی، دا د هغې حق دی چې خپل بجټ جوړ کړي، ځکه دا موږ دا اختیار هم نه په کار چې موږ چا لپاره بجټ جوړ.
عوامی نیشنل ګوند وایي د اتلسم آئینی بدلون د خاتمې مخه به نیسي. پرون په بونیر کې ویجلسې ته د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل یو شمیر نور رپورټونه لرو. د دې ګړی په دویمه نیمایي کې درته اول روښانه مستقبل وړاندې کوو. ورپسې به ستونزې او سرکار خپرونه کې واورئ چې د افغانستان په لوګر ولایت کې وسلوالو یو شمېر سکولونه بند کړي دي.
لاس لیسی او پدنور د انجینر هلکان لومړی او منځنی ښوونځي دي. د دغو ښوونځیو د تړل کېدو له امله شاوخوا 2000 زده کوونکي له زده کړو محروم شوي.
د دې هر څه اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. تیر ورځ د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ انخته شوې ده چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبل وخته. د پاکستان پوځ دا کوي چې اول برید په افغان ځواکونو کړی او دوه پاکستانی سرتیري وجلی او درې ژوبل کړی دي. بلخوا افغان امنیتي چارواکي دا کوي چې اول برید په پاکستانی ځواکونو کړی او یو افغان پولیس او یو عام وګړی وجلی دي. په دې اړه نور حال درته په دې رپورت کې اورو. پرون د کورمې د شورکو او خوست د زازی میدان ولسوالۍ ترمنځ په پولا د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه شوې چې د کورمې د انتظامی چارواکو د وینا تر مخه تر دریو ګڼټو جاری وه. د پاکستان د پوز د اماړي کو سانګې ISPR پرون په یو خبر پاڼه کې ادا وکړه چې ځواکونو یې په سیمه کې په سرحدي پولا د ازغن تار لګولو لپاره تیاری کوله چې له پولې پورې غاړه افغان ځواکونو په ډزې وکړي او پکې دوه پاکستانی سرتیري وجل شوي او 15 جوبل شوي دي. د ISPR په وینا پاکستانی ځواکونو جوابي کاروي کړي ده. هلته په کوزه کورم ایجنسی کې بیا یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل په دغه انخته کې د پاکستانی ځواکونو درې تنه وجل شوي او دیار لس جوبل شوي دي. بلخوا د افغانستان خوست ولایت امنیتی چارواکي ادعا کوي چې اول پاکستانی ځواکونو په ځاځي میدان ولسوالۍ کې په افغان ځواکونو برید وکړ چې پکې یو افغان سیمه ییز پولیس او یو عام کس وژل شوی او درې تنه نور جوبل شوي دي. افغان چارواکي دا ادعا هم کوي چې د دوی په جوابي برید کې د پاکستانی امنیتی ځواکونو شپږ تنه وژل شوي دي. په دې پیښه کې د کورمې عامو خلکو ته ضرر نه دی رسیدلی. یو ځایي اوسیدونکی او مشر ابرار حسین جان توري تیر ماښام مشال لیډیو ته وویل عامو خلکو ته ځکه زیان نه دی رسیدلی چې دوی د جګړې له میدانه ډېر لرې دي.
د دې علاقې ټوټل آبادي چې کومه ده هغه تقریبا 2500 کورونه دی او د دغې علاقې خلکو څه بد صورتحال رامخې ته کېدل له وجې خپلې فیملیز یا وړ بچي چې کوم دي هغه نورو علاقو ته شفټ کړي دي. کم ځکه چې دا ناخوشګواره پیښه رامخې ته شوې ده په لاکې پیږي کې هغه علاقه کوم ځي کې چې آبادي ده هغې نه تقریبا یو نیم دوه کیلومتره فاصله باندې ده. د دې له وجې عام عوام ته یا ځایي خلکو ته یا قبایلو ته څه نقصان نه دی ته رسېدلی او موجوده صورتحال هلته دا ده چې اوس د بادر ټوټل کنټرول چې کوم دی هغه پاک فوج او د ایف سی ځوانانو سره ده.
دا راز ریپورټونه وایي چې د پولې دواړو خواو ته ځایي خلکو هم پرون د خپلو ځواکونو په ملاتړ دغه جګړې ته وردانګلي وو. په دې اړه خبریال شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل داسې پیښې د دواړو ملکونو د ولسونو ترمنځ د کرکې سبب ګرځي، په کار ده چې مخنیوی یې وشي.
اوس چې دا دلته په کورم کې د خوست ترمنځ چې کومه واقعه شوې ده په هغه کې هم ولس ته هم وګړو ته د جنگ د پاره کال ورکولو یا هی ته ویل کېده چې تاسو راشي زمونږ ملاتړ وکړي. دا یو ډیره بده خبر ده. زه دا وایم چې د دواړه ګاونډي هیوادونه دي د دواړو په لکونو په زرګونو ولس چې کوم دی هغه یو بل سره پرشتو کوم دي. د جګړې چې کوم دی نو دا د حل لار نه ده. چېرته چې داسې شخړې چېرته چې داسې تنازع نو پکار ده چې هغې د خبرو اترو د لارې هغه حل شي. د خبرو اترو د لارې هغه شخړې هوارې د بده مرغه دلته کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی دی په یو بل باندې بد اعتمادي ده په یو بل باندې تورونه دي نو دا ښه خبره نه ده.
شورکو د کوزې کورمې د علیزو لویدیز اړخته 40 کیلومتره لرې پرته آرامه سیمه ده چې په افغانستان کې له خوست سره ګډه پوله لري. مشال ریډیو د دې پیښې په اړه د دواړو خواو د چارواکو د ادعا او آزادانه تصدیق نشي کولی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجو
د مشال مرکا
په یوونی مو بجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندرې جادوګرې
په درینی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
د نن ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب واوریده. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د بلوچستان په کوټه ښار کې په وسلوال برید کې دوه عیسایان وژل شوي او 15 جوبل شوي دي. پولیس وایي چې په خبرون مازیګر د کلیسا مخې ته شوې ده. د دې برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یعنی داعش منلې. په کوټه کې په دې ورستیو کې په عیسایانو د بریدونو پیښې زیاتې شوې دي. تفصیل یې په دې ریپورټ کې چې عبدالحی کاکړ یې وړاندې کوي.
د کوټي د پولیسو مرستيال مشر عبدالرزاق چیما مشال ریټول چې پرون مازیګر پر سبزل روډ د عیسا نګری پسمه کې پر موټر سایکل سپاره وسوال پر عیسایانو هغه وخت ډز وکړي چې کله هغه له عبادت وروسته له کلیسا د باندې راووتل. د دپونه په برید کې دوه عیسایان وشل سوي او 15 ټپیان دي. په وژل سو کې یو ماشوم هم دی. زخمیان د کوټي بولان میډیکل کمپلیکس ته وړل سوي دي. که څه هم پولیس او ایف سی ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي خو لا یې هم څوک نه دی نیولی. په دې وروستیو کې په کوټه کې پر عیسایانو د وسلوالو بریدونو پیښې زیاتې سوي دي. شاوخوا دوې اونۍ وړاندې د اپریل پر لومړۍ نیټه په کوټه کې وسلوالو څلور عیسایان ووژل. پروسه ښکال د ډسمبر په میاشت کې د کریسمس پر موقع هم په کوټه کې پر کلیسا وسلوالو برید وکړ چې پکې 9 کسان وژل سوي او لسکونه ټپیان شول. د تیرو دواړو پیښو ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه.
د سولې پر لور
خپل خاوره
امن غواړو. امن غواړو.
یو ناسا بدرز شو بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته
ولی ظلم تو جو ولی بیا ته تو
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې داغه مینه نشون ته سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غوړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول ته خپل فالو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
په لاهور کې د سپریم کورټ د یو جج نجم الحسن په کور د ډزو د پیښې پر ضد د وکیلانو اتحادیې نن په ټول هیواد کې د عدالتونو علامتي هړتال غږ کړی دی خو د بلوچستان وکیلانو ویلي چې دوی به احتجاج ونه کړي نجم الحسن یو له هغو 15 ججانو دی چې د پاناما اسناد مقدمه یې اورېدلې وه او په نتیجه کې یې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف نه اهله ګرځولی وو د پنجاب وزیر اعلی په پیښه کې د لاس لرونکو د نیولو حکم کړی دی تفصیل په دې رپورټ کې چې فرخنده اسد یې دراوروي
د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر کامران مرتضی پرون ماخام مشال ریډیو ته وویل چې د سپریم کورټ جج نجم الحسن په کور د ډزو د پیښې غندنه کوي نوموړي وویل چې په ټول پاکستان کې پر وکیلانو غږ کړی دی چې نن له 11 بجو نه تر پوکم 12 بجو پورې علامتي احتجاج وکړي او تر لاسونو تورې پټې وتړي
د یو جج پر کور دوه ځله ډزې شوې دي یو ځل د شنبې پر شپه او دویم ځل د اتوار پر سهار که دا ډول ججان ګواښل کېږي نو د دې ذمواریخو پر حکومت راځي هغه جج محافظان هم لري یو عام کس خو نه دی او بل هغه مقدمې هم اوري نو په داسې حال کې د یو چا پر کور برید کول او بیا د ملزمانو نه نیول کېدل په خپله یو ناشنا خبره ده
خو د بلوچستان وکیلانو ویلي چې دوی د پاکستان بار کونسل د علامتي احتجاج اعلان نه مني د بلوچستان بار کونسل او د جوډیشل کمیشن غړي منیر کاکړ پرون ماخام مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د جج پر کور د ډزو په اړه پوره پلټنې نه وي شوې باید احتجاج ونشي
موږ د بلوچستان بار کونسل په حواله باندې خو موږ له ملګرو دا سره فیصله کړې چې موږ نن هرتال په دغه حواله باندې نه کوو چونکه موږ دا خماسو چې د ججانو سکیورټي یا دغه د کورو سکیورټي دومره سخت ده چې دغه له څنګه سره خسرې نشي ترېدلی فایرنګ کېدنګ خو ډېر مشکل کار دی نو دغه فایرنګ موږ د بار کونسل په دغه نظر ورته ګورو چې اول خو دا رنګه واقع سوي هم نه ده که سوي هم ده دا هغه یو درېیم قوت چې دی هغه نو دا تر کیسو زه فائدہ اخسل غواړی دا وخت چې د سیاسي کم تمام چې د سیاسي دغه چې د غزه مزید ګمبر کېدنګ د پاره او جوډیشری او پولیټیکل دغه چې د لیډرشپ نور مزید تناو پیدا کېدل د پاره دا یو دریم کوټي واربته
خو د خیبر پختونخوا بار کونسل مشر فدا محمد خان پرون ماخام مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پاکستان بار کونسل اعلان مني
پاکستان بار کونسل یو پریس ریلیز جاری کړی دی هغه واقع کنډم کړی دی کې بي بار کونسل هم کنډم کوي او پاکستان بار کونسل چې خبره کړی دا موږ اډاپټ کوو احتجاج بری کاټو جی بار روم کې جمع کیږو تقریرونه
د سپریم کورټ د جج نجم الحسن کورټ لاهور په ماډل ټاون کې دی تر ډز وروسته د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار د پیښې ځای ته ورسید او د ملزمانو د نیولو حکم یې ورک پولیس وایي چې دوی د پیښې له ځای نه شواهد راغونډ کړي دي د پنجاب وزیر اعلی شهبا شریف پیښه غندلې او د عاملینو د نیولو امر یې کړی دی
د مشال ریډیو اونیز خبرونه ورورولي کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ پر 10:30 بجې د هر پنځ شنبه یا زیارت په ورځ پر 11:30 بجې او د هر جمعه په ورځ ماسپخین 3:30 بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د راتلونکو مالی کال لپاره د بجټ نه وړاندې کولو اعلان کړی دی پرویز خټک دا اعلان پرون په راتلونکو سورازو په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال وکړ نو موړي ویل چې په راتلونکو سورازو کې به د تحریک انصاف د اسمبلیو د هغو غړو فهرست هم اعلان کړي چې ورباندې په سینټ انتخاباتو کې د ووټ خرڅولو تور نه دي تفصیل په دې رپورټ کې چې عبدالحی کاکړ یې وړاندې کوي
په پرونی خبری غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د بجټ د سینټ د انتخاباتو پر مهال د تحریک انصاف د اسمبلی د غړو د ووټونو د خرڅولو د پلټنو او د پېښور تیز رفتار بس په ګډون په ځینو نورو موضوعاتو د پښتنو ځوابونه وویل. د راتلونکي مالي کال د بجټ په اړه پرویز خټک وویل د حکومت 15 کلنۍ موده په پوره کېدو ده، نو دا کار به راتلونکی حکومت کوي.
دا بجټ ځکه نه پیش کوو چې دا د نیکسټ حکومت چې نوې را روان دی دا د هغې حق دی چې خپل بجټ جوړ کړي، ځکه دا مونږ اختیار هم نه پکار چې مونږ چا لپاره بجټ جوړ.
په پاکستان کې هر کال وفاقي او صوبایي حکومتونه د جون په میاشت کې بجټونه وړاندې کوي، خو د اوسنیو حکومتونو آئینی موده نږدې په پوره کېدو ده او ټاکل شوې ده چې نوي انتخابات به سږ کال د جولای په میاشت کې کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت ویلي چې شایي تر وخت لمخه وفاقي بجټ وړاندې کړي، خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وویل چې که وفاقي حکومت یې وړاندې هم کړي خو دوی به یې اعلان نه کړي. د خبري غونډې پر مهال له پرویز خټک وپوښتل سو چې د سینټ په تیرو انتخاباتو کې د تحریک انصاف د اسمبلی پر ځینو غړو د ووټ خرڅولو تور لګېدلی وو او په دې اړه دوی یوه کمیټه هم جوړه کړې وه. د هغې نتیجه به کله راځي؟ د هغه جواب وو
هغه فهرست مکمل شوی دی او تاسو به وګورئ چې په راتلونکو څو ورځو کې به موږ ښکاره اعلان وکړو چې دا کسان د تحریک انصاف لپاره د منلو وړ نه دي.
په پېښور کې د تیز رفتار بس پروژې له وجې، په ښار کې د لارو کنستو له وجې، د راولاړ سو ستونزو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې پرویز خټک وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د بس سرویس ځینې لارې خلاصې کړل شي.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریکټ کې
مونږه تطبیق چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
ټاکل شوې ده چې په پاکستان کې به د جولای په میاشت کې عام انتخابات وشي او په دې تړاو مختلفو سیاسي ګوندونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې یو ډول کمپاین شروع کړی. پرون د خیبر پښتونخوا په بونیر کې عوامي نېشنل ګوند ولسی غونډه وکړه او په لاهور کې بیا د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او د ریلوی وفاقي وزیر سعد رفیق یوې ناستې ته وینا وکړه. د دواړو ګوندونو مشرانو او د پاکستان په روان سیاست او د راتلونکو انتخاباتو په اړه سرګردونې وکړې. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې له نجیبا مراورو.
د خیبر پښتونخوا په بونیر کې د عوامي نېشنل ګوند ولسی غونډې ته د ګوند مشرانو اسفن یار ولی خان، حیدر خان هوتی، سردار حسین بابک او ځینو نورو ویناګانې وکړې. اسفن یار ولی خان په خپله وینا کې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف پر حکومتي کارکردګۍ او د هغه ګوند پر مشر عمران خان نیوکې وکړې. نوموړي په خپله وینا کې په دې وروستیو کې د پاکستان په میډیا کې د 13 ترمیم په اړه د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوال له خوا له خبریالانو سره په شخصي ناستې کې د کړو خبرو په اړه هم څرګندونه وکړې. اسفن یار ولی خان وویل چې که هر چا د 13 ترمیم د بدلولو هڅه وکړه نو ګوند به احتجاج کوي. له جنرال باجوا سره په شخصي غونډه کې ناستو خبریالانو وروسته په مختلفو ورځپاڼو کې لیکنې خبرې کړې او ادعا یې وکړه چې جنرال باجوا ویلي وو چې 13 ترمیم خنډونه پیدا کوي، خو پر دې باندې په پاکستان کې ډېر تود بحث وشو. خو د مارچ په 28 د پوځ د اماړیکو ادارې مشر میجر جنرال آصف غفور د خبري غونډې پر مهال وویل چې د پوځ مشر جنرال باجوا په ناسته کې له سره د 13 ترمیم ذکر نه دی کړی. 13 ترمیم په 2010 کال کې ټولو ګوندونو په متفقه توګه له پارلمانه منظور کړی و چې پکې د مرکز اختیارات کم کړي او د صوبو هغه زیات کړي و. څه وخت چې اسفن یار ولی خان په بونیر کې جلسه کول نو هم هغه مهال د مسلم لیگ نون یو مشر او د پاکستان د ریلوی وزیر سعد رفیق بیا په لاهور ښار کې یوې غونډې ته وینا کوله. نوموړي پاکستان سپریم کورټ او نورو ادارو ته په اشاره سره وویل چې دوی نه غواړي له چا سره جګړه وکړي.
موږ جګړه کول نه غواړو، داسې نه ده چې زموږ جنگ نه دی زده، خو جګړه هیڅ نتیجه نه ورکوي. موږ نه لوړ راخلو او نه پرې څوک وهو، نه هم چاته کنزل کوو، خو خپل خبره وکوو په خپل انداز کې به کوو او په مستقل مزاجي سره به دا خبره کوو چې په دې هیواد کې د ووټ د فیصلې تقدس به منل کیږي. کدا سې وشي نو بیا به هیواد ترقی کوي، ملک به ضرور د قانون او آئین مطابق چلول کیږي. کچوک ښه کار وکړي باید ستاینه وشي، کچوک غلط کار کوي په کار دی چې احتساب یې وشي.
سپریم کورٹ پروس کال د جولای په میاشت کې د پاناما اسنادو په مقدمه کې د مسلم لیگ مشر نواز شریف نه اهله ګرځولې او سوره زیوړاندې هغه د ټولو مر لپاره نه اهله کړ. نواز شریف او ګوندې د سپریم کورٹ پر فیصله پر لپسې نیوکې کوي، خو تحریک انصاف او د اپوزیسیون ځینې نور ګوندونه بیا د عدالت فیصله ستایي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخسي. په تاندې هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورجو. افغانستان ته په کونړ ولایت کې خزوج منتیا خودلې چې دغه هیواد پراتلونکو عامو انتخاباتو کې بعد برخې اخیستو لپاره شناختی کارډونه یا تذکری اخلي او د نوم لیکنې مرکزونو ته بزي چې ملي ګټو تجمن کسان خپل استازي وټاکي. په دې اړه نور حال سیمې زمونږ خبريال روح الله انوري راکوي.
په کونړ کې خزی وای په ټاکنو کې د برخې اخستلو د پاره چې د نوملیکنې کوم مرکزونه او محلونه جوړ شوي، اکثره د هلکانو پولیسو او جماعتونو کې دي چې دوی ورته نشي تللی. د ټاکنو کمیسیون له مسؤلینو غواړي چې دغه مرکزونه د نجونو ښوونځیو یا هم نورو مناسبو ځایونو ته انتقال کړي څو دوی په ډاډه زړه هلته لاړ شي او خپل نومونه ولیکي.
انتخابات کې ونډه واخلم هغه نشي ورته ځکه چې لرې دي نشي کولی هلته ورشي.
زما نوم پلوشه د مرکز اوسیدونکی یم. راتلونکي انتخاباتو کې خو ښځې ګډون کوي، خو د دې مشکلات داسې دي تر اوسه پورې یو خدا د انتخاباتو محلونه چې دي دا ډېر جدا جدا دي د خلکو نه، یعنې دې ته رسیدګي نشي کولی.
یو شمېر ښځې دا هم وایي اکثره خویندې تذکيري نه لري او حکومت ته په کار دي چې د ټاکنو دپاره د نوملیکنې مرکزونو سره نږدې د تذکيرو د ویش دفترونه هم پرانیزی چې دا ستونځي هم هوارش.
زمونږ خلک چې دا د کور خزی دي دا تذکيري نه لري. د چې تذکيري په اهمیت باندې پیدل من دی ولایت لا بتلې تذکيري بیا غستلې، خو د دې د انا نه ستونځي دي چې څنګه به تذکيرو زیاله لا شي ولایت لا دی به تذکيره واخلي. کدغه شاته محلونه د دغه انتخاباتو د محلونو چې جوړ شوي د دغه په څنګ کې دغه تذکيرو ځایونه جوړ شوي وي، نو خویندې به د یو خانه تذکيره اغېسته د بل خانه به راتله د انتخاباتو کارت بیا اغېسته.
زه غواړم چې داسې زمینه برابر کړي چې موږ دا تذکيري واخلو.
په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر د یک شنبه په ورځ وویل په ولایت کې ښځو ته له یوې خوا د تذکيرو د اهمیت په اړه عامه پوهونه نه ده شوې او له بل لوري په ټولنه کې حاکمو دودونو ښځې د تذکيرو او پیژندپاڼو له اخیستلو محرومي کړې دي.
زمونږ اکثره میرمنو خویندو تذکيري نه دي اخیستلې. په هغه صورت کې دوی تذکيري اخیستلې دي چې کله عمرې ته ځي یا د حج مراسمو په خاطر باندې او یا خارج ته ځي یا کوم قانوني نکانه خط جوړوي د ضرورت په اساس یې اخیستلې دي. داسې تذکيري دوی نه دي اخیستلې چې دوی واقعا دا احساس کړی دی چې زه د تذکيري حق لرم، دا زما یو پیژندل پاڼه ده، هویت دی، د یو ملت وګړی ثابتېږم په دې باندې. په دې خاطر نه دی اخیستلې، د ضرورت په اساس یې اخیستلې.
میرمن بابر اندېښنه څرګنده کړه که چیرته د ښځو دپاره د نوملیکنې مرکزونه مناسبو ځایونو ته انتقال نشي او د تذکيرو اخیستلو په برخه کې ورته پوره اسانتیاوې برابرې نشي، نو ډېرې ښځې به ټاکنو کې له ګډون او رای ورکولو بے برخې پاتې شي. په کونړ کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون مشر شاه جهان سرداری ویل د ښځو د نوملیکنې مرکزونو ستونزه به په نږدې ورځو کې هواره شي او همداراز د تذکيرو د ویش په برخه کې پرتو ستونزو ختمولو لپاره مهمې پریکړې شوي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ دلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د رواني کړي د مې ته ورسېدلو په پیښور کې د سهار 10:30 بجې شوې. د نجیب امیر نه د دې سات د خبرونو لنډی سورو.
افغانستان او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د کرم ایجنسی او پوست ترمنځ په پوله د پرونی نښتې نه پس نن وضعیت آرامه دی. قسم د پاکستان له لورې د اوربند په اړه سندې ویل شوي، خو د خوست والي حکم خان حبیبي نن مشال سره د خبرو پر مهال د دې خبرې پخلی وکړ. پرون په کوټه کې وسلوالو دوه عیسویان وژلي او 15 ټپیان کړي دي. پر موټر سایکل سپاره وسلوالو پر عیسویانو هغه وخت ډزې وکړې چې هغوی په کلیسا کې له عبادت کولو وروسته د وتو په حال کې وو. د برید سیمواري داعش قبوله کړې ده. په لاهور ښار کې د سپریم کورټ د یو جج نجم الحسن پر کور د ډزو د پیښې پر ضد د پاکستان د وکیلانو اتحادیې د دوشنبې په ورځ د ټول هیواد په عدالتونو کې د علامتي احتجاج وکړی. د بلوچستان وکیلانو ویلي چې دوی به احتجاج ونه کړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون په پیښور کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د راتلونکي مالي کال بجټ به دوی نه اعلانوي. نوموړي زیاته کړه د حکومت 15 کلنه موده مخ په ختمېدو ده او دا د انتخاباتو نه پس د نوي حکومت حق جوړیږي چې د راتلونکي مالي کال بجټ وړاندې کړي. د افغانستان ولسمشر وایي ترکیه د پانګونې او خصوصي سکتور په برخه کې ښې تجربې لري او افغان دولت په دې برخه کې ګټه پورته کولی شي. ولسمشر محمد اشرف غني پرون دا خبره د ترکیې د اقتصاد وزارت د مرستیال فتح متین په مشرۍ د ترکیې پانګوالو له یوې ډلې سره په لیدنه کې وکړه. امریکا پلان لري چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ په سر د روسیې خلاف نوي هدفي بندیزونه اعلان کړي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکي سفیر نیکی هیلی د یکشنبې په ورځ وکړه. روسیا بیا وایي امریکا او اتحادیان په شام کې په بریدونو کولو د ملګرو ملتونو د چارټر خلاف ورزي کوي.
نجیب امیر درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس درته دوه هفتواری خبرونه وړاندې کوو. اول بار روښانه مستقبل خبرونه واوري او ورپسې ستونزې او سرکار خبرونه هم اوریدل شي. د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شان کې پیژونه او سلامونه کول کوي. پوهان وای په یوشتمه پیړۍ کې ځوانان د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دي چې پکې د اعلی تعلیم او کار روزګار لپاره دوی د سختې مقابلې نه تیریږي. خو بلخوا د کار روزګار داسې یو شمیر نوې پیښې مخې ته راغلي چې وړاندې د پښتنو په ټولنه کې عام نه وي. په دې کې یو د فیشن ډیزاینینګ یا په نوي او مختلفو اندازونو کې د خزو او سړو د پاره د جامو جوړول دي. په پښتنو کې به په خوا زیاتره د خزو په جامو کې د فیشن ذکر مخه تراته، خو اوس د لکانو او سړو په جامو کې هم فیشن زیات شوه او هم له دې وجه د جامو جوړولو لپاره فیشن ډیزاین کول یو لوی کاروبار ګرځیدلې ده. د دې هفته په روښانه مستقبل کې به د دې کاروبار په اړه معلومات درکو. محمد علي چې په پیښور کې د فیشن ډیزاینینګ کامیاب کاروبار کوي د خپل تعلیم په حق لوي.
ما ماستر کړی دی سوشالوجي کې انجینری سټډیز کې. مچبن خلکو د شوق ما د آرټ طرف ته ډیر زیات شوق او ډراینګ طرف ته د ما کلر کمبینیشن او پکچرز د دې کې باندې زیات شوق او کی پی جی او مطلب موږ کې مسله دا وه 10 ایئرز بیک او 15 ایئرز بیک چې میٹرک میں پس پیرنٹس کا دادا آپ پتہ نا مجھے اپن کیریئر سوچ الگ کی مدد ماں کا ہم سوچ ماں کا کیریئر پتہ نا ہوا ماں بیا اچھا سی او کو اگر پس ماں گریجویشن اور بھی میں ماسٹر جو کو خود ماں شوق جو آرٹ طرف تھا نو آگے طرح طرح جو بیا اور فیملی طور سے پتہ تو پکتا نہیں کی تھی کہ میرا انکریجمنٹ میں بھی بے فیل طرف درات لوتا نہ فیملی طرف سے انکریج گئی اور نہ اپنی انکریج گئی.
نوموړی زیاتوي چې د کورنۍ په خوخه یې نور تعلیم هم جاری ساتلی وو او د خپل شوق لپاره یې د فیشن او ډیزاین سلسله ته هم دوام ورکړی وو.
نو ورسره ورسره کور کې به ما ډیزاینینګ کول پنځه کلین کمبینیشن کورونو کې چې څومره فیملی کې به مطلب ډیزاینینګ وو کپڑو والا شو وډونه شو هغه کې هر سبا هغه ما کول خو چې رورو فیملی والا پوهېږي چې دا خو ښه هغه دې نو بیا رورو اسٹیبلشمنٹ طرف تر جیسے چلو جمع جاب شروع کو متعلق جمع کوالیفکیشن ایجوکیشن جمع جاب شروع ہو بیا ماتا فیملی اجازت رکھو چی ہاں استاذ اختل شاید باندھے رکھل فیشن فیشن جتنا جمع شوق ہو فیشن ڈیزائن طرف تھا نہ رہی تو اس تو کولیشی نو بیا ماچما پاکٹ منی وا اوی نے بما سٹارٹ کو فیبرک بمیا خطو مختلف اور بیا ٹیلر سره پکې نه سیدل او اوی سره ډیزاین جوړول
دا چې په کاروباري ساته یې اسه ډول د فیشن ډیزاین کاروبار شروع کړو. محمد علي ویل چې په پیښور کې یې اول د بیلابیلو موسمونو لپاره د خپلو نوي ډیزاینونو خلکو ته وړاندې کولو په لړ کې فیشن شوګانې وکړلې او دا راز یې خپل کاروبار په مخ روان کړو.
بیا موږ چې پراپر ډیزاینینګ طرف ته راغلو چې فیشن شو مشکل اناونس کولو نه داسې پوره سکیچز جوړوي چې کله تاسو تھیم وي سمر کلکشن وي winter collection, the autumn, the spring, the now the para baqaida rasta so you designer table designer na mukhtalif tas zati aghasta ke cuts hi aur color combination selection like the designer of days ya chi mashallah usko dumra education level wale dumra lo institute shuru shuru fashion designing wala Peshawar ki de Lahore ki de ghat asni PhD ki de اور کراچی کے لیے پشاور کے ہم اس شور ہو سکے ہم چکم انکان جی نے ڈیزائننگ کی آگے کے دیر خلق کو 10 years نہ شروع شو دے اور دیر بیچ نہ دیر خلق ہوتی دی اور خپل بزنس ہم شروع کرے دیں اور خپل خپل بزنس جانتے ڈیزائننگ کے فیشن ڈیزائننگ کے
نوموړی وای د پخوا په نسبت اوس د کار روزګار لپاره نوې شوبې او پېښې مخې ته راغلي چې ځوانان پکې ډېر مخکې تللی شي.
ډیزاینینګ طرف ته دا کار چې مخکې به کی پی کی پېښور د پښتون معاشره دی نو دلته به ډېر خلکو نارینه چې دي هغه دومره ایکسپیریمنټ نه کوي خپل جامو سره بس سمپل شلوار کمیز دي اور دیٹس اٹ. فیمیل طرف ته دا و چې مخکې به فیمیل صرف ودینو کې به هغه ڈیزائن بکول ہوتی بھائی منگو بتا جامی اچھے بتا جامی بچو رو 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 چیزیں گے چینل میڈیا کے دباس شو کیبل شو نو ہر کور کی اویئرنیس راہو فیشن جو ہر کور کے دن نلار اس کا ایجوکیٹڈ جنہیں بھی ہے تو ان ایجوکیٹڈ جنہیں بھی دے مطلب آگے کوئی بھی فیشن باندھے جنہیں سب کم فیشن چلی لے کے آگے خپل ملک کے باہر ملکوں کے اور ہمیشہ فیشن جلتے بھی جو کراچی نہ کراچی ہے کہ فیشن اسٹارٹ شی دین لاہور اینڈ دین پشاور آگے کے 1 to 2 months لگی دو مختے اس کو فوراً طور سے پتہ لگی دی کراچی کسے چلی لاہور کسے چلی پشاور کسے چلی ایجوکیشن لیول دیر ہائی شو.
محمد علی زیاتوی چې د پښتنو په سیمو کې د فیشن ډیزاینینګ کار نوې شروع شوه او پکې د پښتنو ځوانانو لپاره ډېرې ښې موقع موجود دي په کار دي چې د دې نه ګټه پورته کړي.
ڈیزائن جب سے ذکر جب ینگ جنریشن جب ذکر میں مجھے آگئی ڈی اے خان دے سواد دے دے ہینڈی کرافٹ چی دی دیر زیاد امیزنگ و دیر کھولی دی او آگئی دیر ڈیمانڈ دے باہر او اکثر باہر نخلق رازی دل تنہ دستکاری والا مطلب سواد دیر انجیوز کار کے لیے گیا دی چکم داخل اگزام تک نہیں او آگئی نا بلگ و پیسو والا کار ورکے منتب کار دی چکم ڈیزائنرز اس شروع کی بھی کے پیچھے نچے ایجوکیٹ شیوی بھی دی بکار دی دیرے خان او چکم رورل ایریاز دی التغرشی او چکم ہنرمندان دی آگئی ان سپورٹ کی آگئی با بیک اپ اوشی آگئی تبا خکولے ہر طرح آلتا ملاوشی مطلب مگر سینٹرل سکول آف ایگزیبیشن شروع کو آگئی لکار ورکو شروع کو.
محمد علی نمو پختلی کوم ځوانان چې فیشن ډیزاینینګ ته ورتلل غواړي غوی ته څه پکار دی؟
نو فرست اف ال هغه ته دا پکار دی چې په نه پتا څه چې کم فیل کې شوق دی. شوق ډیر ضروری دی که تاسو شوق نه وي نو تاسو په یو فیل کې هم مخکې نه شئ تللی. تاسو په ځان پوه شئ چې دا کار مونږ کول دي نو بیا هغه خپل پیرنټ سره خپل مطلب سپورټ سره هر څه ځکه چې مونږ معاشره کې مونږ ارننګ هم ډیر ضروری دی کیریئر صرف ایجوکیشن باندھے میں ویسا صبح ارننگ ہوم پکار دیجیے مطلب گٹے بھی پکی کہنا دہ سکارتا سے اوکے زمین مچے آگئی بس پدی بزان شعور دمرا بزان پوچھ جی آئی کم فیل اپلل غواری آگئی دپا ایجوکیشن ہمشتا خدا نہ دیجیے پدی ختم رتا کو خپل نور ایجوکیشن پور رکھیں نام سے فیشن ڈیزائننگ کی تعلیم نہ دیا کرتے خدما بچپن میں شوق ہو ماں تو پتا ہوا جسے کور بھی سے نبی کرنا چاہے خپل ایجوکیشن کمپلیٹ کو خپل جاب شروع کو وہ 8 years میں اس چیز کا اسٹیبلش ہوں ماشاء اللہ اس سیلیبریٹی تھی زمانے کلائنٹس تھی خوب جتنا سا شوق بھی
یو طرف دا یو طرف تاسو بیا تاسو مخکې لیشه
تاسو د فیشن ډیزاینر محمد علي خبري واوریدې په دې موضوع کې پاتې کیږو او نور معلومات هم درکو خو د ویلاندې د مینه پس
مشال ریډیو پر روښانه مستقبل خبرونه کې درته داونه د فیشن ډیزاینینګ په حقلا معلومات درکو چې پکې بووره کوم ځوانان چې د آرټ او ډیزاین سره شوق لري هغه په دې کاروبار کې ډیر مخکې تللې شي دا به هم وره چې په خیبر پښتونخوا کې د فیشن ډیزاینینګ لپاره څومره امکانات دي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه
په پیښور کې یو خزینه فیشن ډیزاینر فائزه عادل چې خپل کاروبار کوي او د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ د خونی یا چیمبر اف کامرس غړي هم ده د خپل کار په اړه مشال ریډیو ته ویل
د فرست ایئر کوم زما ډیر سر وادو شو زما فادر په آرمی کې او نوای وخت موږ پنجاب سایډ کې پوسټینګ وو مې تل تر هغه نو ما بس خپل سټډي کنټینیو کړ خپل سبق واده نه پس ته بیا ما ایم بی او کا فائنانس کې آی ایم ایس نا بینک کې جاب کړو خو بس دادا چې بیا په خبر کې لکه بینکینګ جاب زه چې کې وادو هم بیا سهار نه 9 ټو 5 ټایمینګ زی تاسو واپس چرایځي نو ور ډیر لیټ شي کنه خزو د پاره نو بس بیا ما اسلام آباد کی ڈیمانڈ فیملی نا جامع وغیرہ ڈیزائن کال دسے بیا اگئی انکریج کم اور مالک بیا 2007 کے فرسٹ ایگزیبیشن کو
نوموړی وای د خپل لاس د جوړ شوو جامو اولنی نمایښ نه پاس ورته ډیره حوصله ملاو شو او خلکو یې د کار ډیر ستاینه وکړه
کپڑے و مخ کې لکه ټول به انکریج کول ټول به خوخې دی کنه چې لکه خپل دی لکه دل دیونه وشه بم وو چا بنا چلی پنجاب سائیڈ نو راتلو جوړه دو بنو لک ډیفرنٹ فرق بو کنا دونه په خولی وو نو اغه دیو جنا بیا لکا اوس هم زما کار ټول عمل ته جوړیږي عمل ته نه جوړو مولکا بیا دلتا اورډرز اخلم یس خرسوما دیکھا زو جامو کارونو کې او ګندلو کې دغی زی کاریګر ډیر زیات تکړه دي قیمت کې فرق نشته قیمت یوم رده خو اغه ډیر تکړه کاریګر دی یو خو او اغه زیات کاروم کئی ڈبل ڈبل شفٹ لگئی او ہر سن لک پویا دغی زیات وی پدی سیزنو کے ددی زی کاریگر دسے دمرا زیات لک ډیر کم دے نو چ ډیر کم وی نو بیا مقابله نه وی نو بیا اگئی لک تاس ته دمرا کار خن در گئی
فائزہ عادل وای تمکیږي چې په پښتونخوا کې به هم اوس تکړه کاریگر سیوا شي نو موړینه مو پختل چې د واده شوه خزی لپاره کاروبار کول ګران نه وی
او گران خو وی خو بس چې بنده همت کوي نو اوشي لکه اغه تاسو نه منی کوي خو ظاهر ده تاسو باندې ذمہ داری خو وی زما کور کې سما خواخې نه و دغه ډټ شو او سو خزنه و زمونږ کور کې ظاهر ده ک نوکران ویم نو اغه ذمہ داری خو ټوله په ما باندې شکر ده شاید بنده ورکوټ ایج کې پویم نشي اغه همت ډیر وینو بنده ډیر کارونو کله چې ماته لګي چې سنگ زما بچی دوم دی عمر کې دي چې ای ته لګلوي دي خو لګه توجه سما پکاره ای دغه امتحانونه دی لکه دسه ستچ بورډ ایگزامز وای نو زبیا خپل کار کم کم
فائزہ عادل وای چې د دوی جوړې شوې جامې یو څه ګران وی خو د اسلام آباد په نسبت بیا هم ارزان وی او په اخترونو او ودونو کې خلک ډېر خوخوي
دا د ګرانی ده خو خزي بس د جامو شوقین وی لکه جامې وغیرہ اخلي لکه زونګه هغه د سده چې ودو نه زما خو ودونو والے جامې زیاتره او چې کم عام جامې وی هغه اخترونو رزه کې صرف جوړوم چې دا هغه خدا نه ویم چې هغه بالکل با ډېر ارزان وی خو لکه دا چې بس خه قسم جامې وی او اخلي خلک
دا چې په پښتونخوا کې د فیشن ډیزاینینګ په شوبه کې ځوانانو لپاره د روزګار څومره امکانات دي فائزه عادل وای
ډیر د دې وی چې کم مارکیټ دی د پیښور دې وی آی کې ډیر زیات گنجائش دی ځکه د دې وی خلک زی او اسلام آباد او لاهور نه یا بهر نه سیزن روډی نو دلته اوس جسم لکه دلته گنجائش ډیر زیات دی چې دلته سم ناکامکی نه لکه چې خشې وی نو خلق د دیزی شوکین دی خزه د جامو د کالو.
فائزه عادل په پیښور کې د فیشندار جامو جوړولو کاروبار کوي. وای په دې کاروبار کې د ځوانانو لپاره ډېرې موقع دي او د زیاتره کاروبارونو نه پکې آمدن هم ډېر دی. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420212 1212. او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو دا
ستړي مشي د مشال ریڈیو ونی د خبرونه ستوند او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ. د نن په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د لوګر ولایت په سرخ ولسوالۍ کې زیر سکولونه په زور بند کړل شوي دي چې له وجې 2000 نه زیات زده کوونکي د تعلیم نه بې برخې شوي دي. دا چې د افغانستان په روانه جګړه کې ولې هغه ادارې او ودانۍ چې د ولس تر روزمره ګټو لپاره وي د جګړې پر مهال د هر ډول تعرض نه مستثنا ونه ګرځول شي او په دې لړ کې د ټولو خواو لخوا په ډاګه دا ژمنه وکړل شي چې داسې ځایونه او ادارې به نه هدف کیږي. دا چې وسلوالو طالبانو د سرخ ولسوالۍ دېرش سکولونه ولې تړلي دي همدغه د نن ستونزې او سرکار خبرونې موضوع ده.
تړل د خلکو مخ درېدل دي او دا یو ظلم ده او موږ کوشش ته کوو چې تر سره دا موضوع حل شي.
لاس لیسې او پدنور د انجینر هلکانو لمړي او منځني ښوونځي دي. د دغو ښوونځیو د تړل کېدو له امله شاوخوا 2000 زده کوونکي له زده کړو محروم شوي.
ډېرو علما ورواستول ان شاء الله په دغه دوه ورځو کې څنګه نه کړی چې دا ښوونځي به بیرته خلاص شي.
د لوګر په دغه تړل شو سکولونو زموږ همکار نجیب الله الو خیلدار راپور برابر کړی چې تاسو په مرتره ګرځوم.
چارواکي وایي چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو له درې ورځو راهیسې دېرش ښوونځي چې خواوشه 2000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي تړلې دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له هغه وروسته په څرخ کې ښوونځي وتړل چې د افغان ځواکونو د سفریه او قطعې لخوا په هغه سیمه کې عملیات وشول. د ول وسلوالو طالبانو د سیمې مشرانو ته ګواښ کړی چې نه به مرکز ته ځي او نه به هم د ولایتي شورا سره اړیکې نیسي. ښاغلی ستانکزي زیاته کړه چې
د خلکو خبر نه دی، د حکومت نه دی، طالب نه دی، مکتب تړل د خلکو مخ درېدل دي او دا یو ظلم ده او موږ کوشش ته کوو چې تر سره دا موضوع حل شي او خبرې روانې دي د قومي مشرانو لخوا.
د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین هم په څرخ کې د ښوونځیو تړل کېدل مني. د پوهنې ریاست ویان شاپور عربوي په څرخ کې لس لیسې او پات شل منځني او لومړني ښوونځي تړل شوي دي.
لس لیسې او پات نور د انجینر هلکانو لومړني او منځني ښوونځي دي. د دغو ښوونځیو د تړل کېدو له امله شاوخوا 2000 زده کوونکي له زده کړو محروم شوي او همدارنګه د یاد ولسوالۍ کې د پوهنې شاوخوا 300 اداري او تدریسي کارکوونکي هم په کورونو کې نیول شوي دي.
مدني فعال متی الله سرور له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې باید ډیر ژر د ښوونځیو د بیرته خلاصولو په برخه کې اقدامات وکړي. د لوګر دی واري ویان سلیم ساری وایي چې ولایت مقام د امنیتي ځواکونو او د سیمې د مشرانو په همکارۍ هڅې پیل کړي چې څرخ کې ټول ښوونځي بیرته پرانیزي.
وروسته له هغه چې په څرخ ولسوالۍ کې زموږ امنیتي ځواکونو عملیات وکړه، هلته د وسلوالو مخالفینو یو قومندان هغه ووژلو. هغې وروسته وسلوالو مخالفینو په څرخ ولسوالۍ کې ډیرش ښوونځي هغه تړلي دي. د لوګر ولایت والی د امنیتي ارګانونو ولایتي شورا په سیمه کې د قومي مشرانو علماو او سره اړیکه کړې. انشاءالله تاسو ته ډاډ درکړو چې دغه ښوونځي به په همدغه ونې کې بیرته خلاص شي.
وسلوالو طالبانو هم د لوګر په سرخ ولسوالۍ کې د ښوونځیو تړل کېدل تایید کړي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د شپېنیو عملیاتو پر مهال یو دیني عالم چې د سرخ په یوه ښوونځي کې ښوونکی و ووژل شو، چې په غبرګون کې یې ښوونکو او د پوهنې کارکوونکو په خپله ښوونځي وتړل. خو افغان حکومت وژل شوی کس د وسلوالو طالبانو یو تن ځایي قمندان بولي.
د سکولونو د تړلو دا موضوع مې د لوګر پخوانی والی حلیم فدایی سره وڅېړله او په سر کې مې ترې وپوښتل.
دغلته چې کوم د ښوونځي بندېږي د طالبانو لخوا، نو د هغې په لړ کې تاسو وایئ چې دې علتونه څه دي او طالبان د ښوونځي ولې بندوي؟
زه د ښوونځیو بندول په هر نوم باندې چې وي، دا اصلا د خپلو افغانانو او مسلمانانو پر مخ باندې د ځان پېژندنې، نړۍ پېژندنې او خدای پېژندنې دروازه. تاسو وګورئ د صحابه وو په وخت کې حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کسان چې هغوی به د کفارو په صف کې عالمان ول یا پوهان به ول، هغوی ته به هیڅ نه ویل، بلکې د محبس او د بندیخانې په بدل کې به یې هغوی ته ویل چې تاسو خلکو ته علم وښیي، تاسو خلکو ته پوهه وښیي. نو که په هره ټولنه کې څوک د ښوونځیو دروازې بندوي، په حقیقت کې دا د خدای پېژندنې دروازه بندوي. چې دې ګڼ علتونه دي. یو اساسي علت هغه زموږ په ټول افغانستان کې د ناامنۍ مسله ده چې بدبختانه ځینې وسلوال هغه نرم اهداف یا سافټ ټارګټ هغه هدف نیسي او غواړي د دې لارې نه خپل حضور هلته تثبیت. او دویمه چې ډېر اساسي علت دی، هغه زموږ فرهنګي فقر او زموږ بېسوادي او زموږ ځینې ناوړه رواجونه او دودونه دي. تاسو وګورئ، ما په وردګو کې ولایت کړی، په لوګر کې مې ولایت کړی دی، او د افغانستان څلور درش ولایتونو ته ما سفرونه کړي دي. د اکثرو ولایتونو کې چې ښوونځي بند دي، دا یوازې ناامني علت نه دی، دا هغه د کلي سیمې خلک خپلې نجونې دي چې کله بالغانې کېږي هغه ښوونځیو ته نه پرېږدي. او دا په خپله باندې تقریبا زموږ یو انعنوي او یو دودونو څنګه ده چې خصوصا د نجونو پر مخ باندې خو مطلق شپږم نه پېږي، حتی هلکان هم په ځینو ځینو کې له دولسم نه اخوا دوی نه پرېږدي. او بل د دې علت هغه اقتصادي فقر هم دی، اقتصادي غربت او بیکاري هم یو بل فقر.
فدایي صاحب، ګوره تاسو په دې خپلو خبرو کې دوه درې خبرو کې یوه خبره مو کچېره د هغه د دغه ښوونځو د وجې نه یو په ولس کې یو پوهاوی راځي او طالبان نه غواړي چې دغسې پوهاوی په ولس کې راشي. یو خو دا چې تاسو دا وایي چې را په دغه ښوونځو کې داسې نصاب خلکو ته ښودل کېږي چې د هغې د وجې نه طالبانو ته د خپل غورژنګ ته خطر وړاندې دی، ځکه بندوي. او بل تاسو خبر وو که چېرې دغلته دود او دستور دغسې دی چې د هغې د وجې نه خلک په خاصه توګه په جنو کې پوهاوی نه غواړي. د دې دواړو عملونو ترشا آیا زمونږ د ولس کمښت نه دی چېرې مونږ د آگاهي د خلکو کې د پوهاوی نه خپرو؟
ډېر اساسي علت چونج په هره ټولنه کې وي، اما د ستونزو حل یوازې دولت هم نشي کولی او یوازې وسلوالي هم نشي کولی او دوی دواړه هم نشي کولی تر څو چې د ولس بشپړ همکاري ورسره نه وي. تاسو وګورئ، مونږ د افغانستان په ډېرو سیمو کې ګورو چې ولسي تړونونه کېږي، د ولور په اړه باندې، د بدۍ په اړه باندې، د ځنګلونو د حفاظت په خاطر باندې. آیا مونږ نشو کولای زموږ ولس، ځکه زموږ په ټولنه کې داسې رواجونه او دودونه دي چې هغه ته مونږ ولسي تړون وایو، د ولسو تړون له لارې قومونه په خپلو کې سره کېناستلی شي، د جومات ملا، د کلي ملک او د دفتر مامور ګډه باندې وسلوال طالبان جمع دولت، ځینې ټکي دي چې هغه زموږ مشترکات دي. او هغه که سبا دغه طالب هم په حکومت کې راځي، دی به تیاره په چا باندې چلوي، دی به د نظام په چا باندې چلوي، دی به دفترداري په چا باندې کوي. ځینې مشترکات دي. علم موږ ته هغه مشترک ټکي راپوګوته کوي او رازده کوي چې په هغې ته د هر یو ضرورت دی. هغه نه بغیر که څوک حکومت هم ونیسي نو هغه به یوازې په ځنګل باندې حکومت کوي. نو د دې عمله د ولس اساسي مکلفیت دا ده چې پرته له جنګه پرته له ټوپکه پرته له زوره پرته له جبر نه هغه په خپلو کې یو ولسي تړونو کې قومونه سره کښېني او هلته هېڅ چا ته اجازه ورنه کړي چې د نجونو د هلکانو پر مخ باندې دروازې بندې.
د طالبانو لخوا د سکولونو تړلو دا موضوع مې د لوګر ولایت والي انور خان احساقسی مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې
دغلته ستاسو په لوګر ولایت کې وسوالو طالبانو دېرش سکولونه بند کړي دي، ښوونځي بند کړي دي. پوښتنه مې دا ده چې آیا د دې علت څه دی؟
ولسوالۍ کې د دې وجه دا وه چې یو څو شپې مخکې خارجیان لخوا یو چاپه لسی و یو مشهور طالب هم پکښې مړ و. بیا دوی د عکس العمل وسو یا څو ښوونځي بندې کړې. بیا مو سپین ږیرو علما ور واستوله انشاءالله په دغه دوو درو ورځو کې اطمینان کړی چې دا ښوونځي به بېرته خلاص شي.
بل اسحاق دی صاحب، تاسو آیا په دې باندې دا غږ کوئ په وسلوالو طالبانو چې د سنګر یا د جنگ د ډګر نه ښوونځي د صحت عامه او سړکونه لارې دا وباسي؟ وسلوال طالبان دا خو ولسي شتمنۍ دي.
د ملي شتمنۍ دا خو زما مخکې هم د تر دې مسایلو مخکې هم دا توصیه وه په بادغیس کې هم په زابل کې هم هغه مې دوستان ته وویل چې دا مکتب دا شیان به سنګر ته دغه باندې څوک استعمال نه کړي کې موسکو کې مخالفین وسلوال کوي دا د وطن سره ډېره غټه جفا او ظلم.
نو تاسو په دا غږ کوئ په وسلوالو طالبانو چې داسې نه کوي؟
بلې، علم فرض دی پر نر او ښځه باندې. وخت چې علم فرض شو باید و مدرسې و مکتب دو ته احترام ونیسو.
لیسحاقزی صاحب، مولوي هبت الله او ملا عمر په ښوونځو په دې سیزونو باندې بریدونه منع کړي وو، آیا تاسو ګڼئ چې دا د ځایي وسلوالو طالبانو په سرخ ولسوالۍ کې د هغوی عمل دی؟ دا خو بشپړ توګه د ټولو طالبانو عمل نه دی، دا هغوی ایډیالوجي نه ده.
اصلا دا دغه ته کوم توجه شو دا څلوېښت کلنې دورې دا هغه دوره ده چې د معرف ضد دوره زما په فکر سره څلوېښت کاله مخکې موږ هم مکتبونه بندول او مکتبونه مسول تنها تعریف دا کار نه دی کړی. اوس باید گذشته ته ځان راوباس.
نو تاسو ګڼئ چې یاره په راتلونکي وختونو کې به وسلوال طالبان د ښوونځي او نور داسې ډېر سیزونه چې هغه د ولسي شتمنۍ په هغې بریدونه بند کړي؟
هغه کار خو د دوی دی. ولې زموږ توصیه عام ولس ته دغه د مخالفینو ته هم دغه ده چې موږ معرف ته ترجیح ورکړو، د معرف دروازې ونه تړو، د خپل آینده نوي نسل د طبیعي سببونه دي.
نو دغه دېرش ښوونځي چې دا بند شوي دي، دا به کله بیا دوباره د ماشومانو لپاره کولاو
شي؟ ان شاء الله ماته اطمینان راکړي چې په دا دوه درو ورځو کې به ښوونځي ته بېرته اجازه ورکړي.
اوریدونکو، دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار. که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږوی ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی: 00 420 11 24 120. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.